رق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم لوی اختر مو مبارک دا د امریکا غاک واشنگتن دی نن د دوشنبې ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د سمبولي 28 ده او د 1413 هجری قمری کال د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې 2018 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې سره سمون خوري دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
نن د دوشنبې ورځ په افغانستان او د نړۍ په بیلو بیلو برخو کې مسلمانان لوی اختر لمانځي د جنوبی کوریا خبری اجنس وایي چې شمالي کوریا د یوې بلې اتومي ازموینې لپاره تیار ده او د فرانسې پولیس وایي چې په پیرس کې د ترګرۍ یو پلان ناکام کړی
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرنۍ په تو خپرونه کې به واوري چې د پکتیکا د ولایت اکثره خلک وای غواړي چې خپل ماشومان د پولیو په مقابل کې وقایه کړي یو ځلې بیا د حزب اسلامي افغانستان او حکومت ترمنځ د توقعو برخلاف د سولې تړون لاسلیک نه شو موږ د دغه ناکامۍ د عواملو د څېړلو لپاره له افغان کارپوه ډاکټر عبیدالله برهاني سره مرکه کړې ده پرون د یکشنبې په ورځ په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11 د مرګانیو حملو 15 کلیزه وه او امریکایي چارواکي وایي چې د نورو حملو خطر نه دی ختم شوی په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسې ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم نن د دوشنبې په ورځ په افغانستان او د نړۍ په بیلو بیلو برخو کې مسلمانان د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځي د نړۍ د ګوټ ګوټ نه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان په مکه معظمه کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره راغون شوي دي او هلته د سوریې حاجیان په خپل هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره دعاګانې کوي د حزب اسلامي ډله وایي د افغان حکومت سره د سولې د تړون لاسلیک کولو ته چمتو ده او په طالبانو یې هم د سولې غږ کړی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې له لوري رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دغه ډله په افغانستان کې د سولې راوستلو ته ژمنه ده او غواړي چې خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي په اعلامیه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت تورن شوی چې د داخلي ستونزو له کبله د حزب اسلامي سره تړون ځنډول شوی دی د امریکا د جمهوری ریاست دپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن پرون د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې په امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 د ټیررسټي حملو د 15 کلیزې په دوران کې د خپل صحت د خرابۍ له امله یوه ناڅاپه د غونډې له لاړه خو دفتر یې وویل چې هغه اوس ښه ده په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي
د میرمن هیلری کلینټن طبیعت په سخته ګرمۍ کې یو ناڅاپه خراب شو او له هغه غونډې نه روانه شوه چې د نیویارک د ښار په ګراوند زیرو سیمه کې د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 12 په نړیوال تجارتي مرکز باندې د الوتکو تختونکو لخوا د دوو ملکي الوتکو د جنګولو په پیښه کې د وژل شوو کسانو د 15 کلیزې په مناسبت د یکشنبې په ورځ جوړه شوې وه په دغه حمله کې د نړیوال تجارتي مرکز شمالي او جنوبي برجونه راولوېدل او تقریبا 3000 کسان چې په تجارتي مرکز کې کار کوي وژل شو د سخت ګرمۍ لامل میرمن کلینټن یو ناڅاپه د جلوهلو احساس وکاو او د امریکا د حکومت د خفیه خدماتو ته د ادارې یا سیکریټ سرویس کارمندانو چې د هغې د 40% امنیت ساتلو دنده په غاړه لري د ښار د کلیفټن په ناحیه کې د هغې د لور اپارټمان ته ورسوله کله چې له 2 ساعتو وروسته نوموړې د خپل لور د اپارټمان نه راوتله د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د طبیعت څنګه دی وویل زما طبیعت اوس ډېر ښه دی د نیویارک موسم هم ښکلی دی خو په یو ویډیو کې چې وروسته خبره شوه د امریکا دغه پخوانی 88 کلن خارجه وزیر پکې لیدل کېږي چې سما پلارن شتله مسایدینو له دواړو څنګلو نه نیولې وه او په یو وین موټر کې کېنوله. په نړیوال تجارتي مرکز باندې د القاعدې د حمله په 1950 میلادي کال کې د دوهم نړیوال جنگ په شروع کې د امریکا د پیرل هاربر په بندر باندې د جاپانیانو د مرګانیو هوایي حملو نه وروسته تر ټولو بده خونړۍ پېښه وه.
خبرونو ته ادام ورکو. د فرانسې پولیس وایي چې پیرس کې د ترګرۍ یو پلان شن کړو ناکامه کړی دی. پولیس یو 15 کلن مشکوک د ترګرۍ په برید په تور نیول دی. په فرانسې کې د استخباراتي ادارې ویلي چې دغه 15 کلن هلک په خلکو باندې په چاقوانو د حملې تیاری کوله. د یادونې وړ ده چې 3 ورځې مخکې په فرانسې کې پولیسو دوه ښځې د یو موټر سره په تړاو نیولې وې چې پکې د ګازو 6 ډبې نصب شوې او پارس کې په یوې سیمې کې ودرول شوې. په فرانسې کې 15,000 کسان په دې شک باندې په ګوته شوي دي چې سختریزه کوشش کوي چې دغه کسان ځان ته جلب کړي. پولیس په دې حق باندې تحقیقات شروع کړي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر جان برنن د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې روسیا د معلوماتو د غلا کولو لپاره د سیستمونو د هک کولو وړتیا لري او امریکا ته پکار ده چې بیدار اوسي. برنن د CBC ټلویزیون ته په مرکې کې وویل چې زما په فکر پکار ده چې موږ ډیر زیات بیدار اوسو چې روسیا کې دې شي کوشش کوي چې سایبر هیکینګ وکړي او زموږ نه داسې معلومات لا کړي چې دوی غواړي. کله چې د هغه نه دا پوښتنه وشوه چې آیا روسیا کوشش کوي چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي، نو هغه وویل چې CIA د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د هک کېدو په حق باندې تحقیقات کوي. شمالي کوریا د وی بلې اټومي ازموینې لپاره چمتو ده. د جنوبي کوریا خبري ایجنسی یون هاپ د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د وی بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د شمالي کوریا د جمعې په ورځ یو تاریخي قوي اټومي ازموینه وکړه او ادعا یې کړې چې هغوی داسې بالستیک توغندي تیار کړی دی چې جنوبي کوریا او امریکا دواړه مخه نشي نیولې. د یون هاپ خبري ایجنسی دانه دی ویلي چې د شمالي کوریا په اټومي مرکز کې کوم ډول فعالیتونه روان دي. د شمالي کوریا د پاره د امریکا خاص استازي سنگ کیم به نن د دوشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته لاړ شي. هغه د دې مخ کې په ټوکیو کې د جاپاني چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي ازموینې نه وروسته د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په همکاري باندې ټینګار وکړو. او ترکیه په هغه سیمو کې چې کوردان پکې اوسیږي د 10 نه زیات چارواکي او خاروالان د دندو ګوښه کړی دي. په دغه کسانو باندې د PKK ګوند سره د اړیکو شکو. د ترکیه ولسمشر طیب اردوان تیرونه ویلو چې د کوردی یاغی ډلې PKK په خلاف به اقدامات وکړي او دغه چارواکي ځکه د دندو ګوښه کړي چې د PKK سره اړیکې لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن دی او تاسو زمونږ دوهم نیم ساعت سهارنې پښتو خبرونه اوري. د مخوستن 9:08 کېږي. د پکتیکا د ولایت خلک وای چې د پولیو یا فلج د موزی ناروغۍ واکسین ته لیوال دي او له نورو خلکو نه هم غوښتنه کوي چې د 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. پاموکلی نور تفصیل ته د خبریال عبدالمالک شفق په دې رپورت کې.
پکتیکا یو غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې په دې ورستیو کې د پولیو یا پلج د یوې مثبتې پیښې شاهد پاتې شوی دی. قومي مشران او مدني پالان له نورو خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته د خپل وخت سره د پولیو ضد واکسین ورکړي. قومي مشر حاجی عبدالعزیز وایي چې واکسین ډیره ګټه لري او هر کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي.
لکه څومره شي پلار حقدار د دې شک نشته. الله یې چې وبل والدین احسان نو خو کپلار حقدار د خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره شي دی اولاد حق ته چې اولاد باید تعلیم وکړي، اولاد باید شهتمنی.
مدني فعال خانزاده تراب ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې ترڅنګ زیاتوي چې دا واکسینو پر وړاندې منفي تبلیغات به بنیاد دي او له خلکو غواړي چې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو واکسین په شتوګه ماشومان ته ورسیږي.
کله چې مو ماشوم فلج شي نو د فلج بیا درملنه ناممکنه ده، نو بهتره ده چې خپل ماشومان په خپل وخت باندې واکسین کړي او له هغو ټیمونو سره چې ستاسو کلی ته درځي او ماشومان واکسین کوي مرسته وکړي.
د پکتیکا ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل بیا وایي چې برمل د پکتیکا هغه ولسوالي ده چې هلته تر اوسه د واکسینو په برخه کې ستونزې شته، خو هڅه کوي شته ستونزې له منځه یوسي. نوموړی له خلکو غواړي چې له روغتیایي ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته وکړي تر څو دغه وحشي وایروس په پکتیکا کې خپور نشي.
برمل باندې زه ډېر فوکس کوم چې هغه برمل د مژه ولسوالۍ ده چې هلته په ځینو کې واکسین نه دي سوي. موږ بیا هم غږ کوو په ټوله باندې چې دغه پروګرام ته د موږ اجازه ورکړي څوک د دې خنډ نه سي. دا پروګرام د موږ بې طرفه ده او موږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې په پکتیکا کې د پولیو یا پلج دوه مثبت پېښې او د روان میلادي کال په اګست میاشت کې یوه مثبت پېښه ثبت شوې ده. خو د عامه روغتیا د مسؤلینو په وینا چې د پلج وروستۍ قرباني د ګاونډي هیواد پاکستان څخه تازه راستون شوی مهاجر و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
چارواکي وایي چې د نورستان په ولایت کې د قیمتي کانونو په سلګونو کانونو په غیر قانوني توګه راستل کیږي. په مکړې د اسلامآباد نه زموږ د خبريال زبیح الله غازی رپورټ.
د نورستان په کچه د قیمتي ډبرو له سرویشو قانونو نه 440 اختیاغ دي چې د ناقانونه کیندنو لکه به یو ټنګم د دولت خزانه ته ورزي. چارواکي وایي د دغه ولایت په قانونو کې د یاقوت او زمرودو داسې کانې مراوتلي چې یو دانه د پاکستان په بازارونو کې تر 1,000,000 افغانۍ خرڅيږي. د نورستان اوسیدونکو وایي که حکومت د دغه قیمتي زیرمو د تالا کېدو مخاونې نسینو لری نه د چیل افغانستان د دې لوی سرمایې ورکیدل بیخي یقیني کی.
فلن لپاره په دغه نږدې ساحه کې چې دغه د تیتین په ساحه کې چې د زمردو مادنونو کارونه شروع دي دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفع شاندې باید د حفاظت وکړي هم غزاون کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوام په خیر.
خو د نورستان د قانون رئیس عاشق الله امکار وی په دغه ولایت کې 440 تغه قانون ثبت کړی چې خلک پکې خپل سری کیندنه کوي ځکه د غوسیمو ته د حکومت لاسونه نه ورسیږي. هغه وایي د یو شمیر قانونو د قانوني کېدو لپاره سروې پیل کړي او د وزارت تر منځوري ورسته بده وي مقرره او قرارداد لمخې قیمتي کانی رايستل کیږي.
مثلاً 440 غیر قانوني کندنی دي دا اوس روان نه پارون پسا کې کار روان دی. یو دوغام مادل زمرد روان دی. یو بیرو چار ته څنګه یو شتګ مادل را کوي او ساه کس کړه ته کوردینات ملاقات شي کوردینات شي قانونمن پیژو نظر د پاره.
خو لوی ننګونه د هغو سیمو ده چې د حکومت ورتلل د سرونو سره لوبې کول ګڼل کیږي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی استازي حاجي داد محمد وای له حکومتي ودانیو په ورخوا قانونو د حکومت کنټرول په وسنوي حالاتو کې امکان لري خبره ده.
دولت اوس پورې فعال نه دی. نه لار ساتلی شي نه ولسوالۍ ساتلی شي نه چانه پوښتنې کوي. په خپله لګیا دي. قومندانان هم ضعیف دي. کم مسؤلین د قومندانۍ او د ولسوالۍ د هغوی هم ضعیف دي. تکړه کار وکړي.
خو د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وای له حکومتي کنټرول په وتلو ساحو کې د قانونو د قانوني کیندنو لپاره یې طرحه جوړه کړي او په پلي کېدا سره کېدی شي ټولې کیندنې قانوني بڼه غوره کړي.
دلته نورستان ولایت دا د محلي موضوع ده. دا د خپل هغه قومي مسایل په اساس هغه ویسل کیږي. نو کوشش کوو چې د هغه خلاف اصول قانون لارې بند کړو. هغه د قانوني یا د طرزالعمل پالیسي په چوکاټ کې راوړو.
د نورستان خلکو ویلي چې د بهرنیو ادارو د مرستو کمیدل او بیکاري هغه څه دي چې له کبله اکثر خلک د قانونو په ناقانونه کیندنو لاس پورې کوي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي ډبرو ټولنې ویلې چې له ختیځ زونه هر کال لږ تر لږه د 1,000,000 ډالرو قیمتي کانې یوازې پاکستان ته قاچاق کیږي. له نورستان سره سره په ډیرو نورو ولایتونو کې هم د قیمتي ډبرو ناقانونه کیندنې په درز روانې دي. د ډیرو خلکو باور دا دی که حکومت د امنیتي حالاتو په سمون او قانونو د قانوني کېدا لپاره هڅې ونه کړي نو د ناقانونه کیندنو او قاچاق مخنیوي له امکانه وتلې خبره ده. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن اوري. لکه چې تاسې په خبرونو کې هم واورېدل، توقع کېده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ترمنځ سولې موافقه لاسلیک شي، خو داسې ښکاري چې لاسلیک کېدلې د نامعلوم وجوهاتو له امله دفتن زنډول شوې دي. مونږ په دې ارتباط په کالیفورنیا کې د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلامي علومو د پخواني استاد ډاکټر عبیدالله برهانی سره یو مرکه کړې ده چې دا د اوریدل ته ساسي پام راړو. ډاکټر صاحب عبیدالله برهانی، ټول خلک د سولې او آرامۍ هیله لري، یو ځل هم په افغانستان کې هلې ځلې نه دي بریالۍ شوي، وجه څه ده؟
زما په اند باندې د افغانستان قضیه د اول ورځ نه تر ننه پورې دا یوازې داخلي ریښه نه لري، بلکې دا ریښې ډېرې ژورې دي.
بله،
او دا داخلي او حتی سیمه ییز او حتی نړیوال ریښې لري. په دې کې سوله کې وي او که په جنګ کې وي، داخلي کړۍ هم دي او د سیمه ییز هم دي او نړیوال هم دي. که چېرته درې وړه په یو صحیح سالم توافق ونه رسیږي، سوله او ثبات په افغانستان کې نشته.
نو تاسو که دغه زمونږ اورېدونکو ته ووایئ چې د دې مشکل کورنۍ او خارجي عمده کوم فاکتورونه دي؟
ګورئ چې د افغانستان عمده مسائل دا دي چې یو د افغانستان جغرافیه دغه سیو منطقه شته چې ډیرو هیوادونو سره تړلې ده.
بله،
بله مسله په کې دلته د داخلي کړیو ده چې داسې اطراف شته دی چې هغوی د افغانستان سور او ثبات د هغوی دپاره د اقتصادي ګټو او د ستراتیژي ګټو دپاره او بلکې د نورو موخو د پاره دا خن لیدل کیږي. او د دې لپاره په داخل د افغانستان کې حتمان داسې مهرې هم لیدل کیږي شته چې د دوی دغه ستراتیژیک اهداف یا لري اهداف ټول دغه چې په دې جنگلو کې وساتي.
خو لکه چې تاسو ویلې چې د داخلي بعد نه علاوه متحده ایالات، ملګری ملتونه، روسیا، چین، پاکستان، هند، ایران، تر یو حده پورې ازبکستان او ترکمنستان دا ټول په مستقیم یا غیر مستقیم ډول پکې رول لوبوي.
امریکا متحده ایالات کوشش کړی د همیشه لپاره چې د سولې لپاره مختلف اطراف وهڅوي، اما دغه نور هیوادونو چې تاسو ورته اشاره وکړه، د دوی هڅې د دې دي چې هغلته د سولې او ثبات لپاره کومک وکړي، اما مستقیمه اغیزه باید د داخل د افغانستان چې دی یو بین او افغاني تعلق په اساس باندې چې ټول اطراف راټول شي دا افغانستان مصالح اولیا وګڼي، نو زه فکر کوم چې د نړیوالو کوششونه به بیا کامیاب شي.
بهرنیو هیوادونو متضادې ګډې د سولې د هلو ځلو د ناکامۍ سبب نه کیږي؟
تاسو په دې باندې پوهېږئ چې په افغانستان کې د امریکا حضور او هلته د ځینو هیوادونو او خصوصا د ایران لخوا نه، دا تقریبا په نږدې او په لرې کې دې ته د ګواښ په سترګه ګوري، او په دې اساس باندې خپلې ځینې داخلي کړۍ او سمتي یا ژبني او مذهبي کړۍ ته تقریبا ډېر زیاته وعده ورکوي.
ولما ورځ اعلان وشو چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب او د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت ترمنځ به د یک شنبه په ورځ د روغ جوړې موافقه لاسلیک شي. خو د ښاغلي حکمتیار له قوله مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې د حکومت په صفونو کې د داخلي اختلافاتو له امله دغه موافقه لاسلیک کېدل ځنډیدلی دي. سړی نه پوهېږي چې پر دې شاته څه خبرې روانې دي.
دا څه زمون په اند باندې چې دا به وزن دی کی زکه چې داخلي وزه د افغانستان د دې لپاره جوګه نه ده چې د دې سولې لپاره چې هغه کې دی تقریبا چې نور هیڅ هم نه وي یو سیاسي اډوال رامنځته کیږي. نو د دې سیاسي اډوال په اساس باندې داخلي کړې په افغانستان کې د دې مخالفت کوي. نو په دې کې شک نشته که چیرته دغه سي یو نوې تغییر منځته راځي، دغه ته ډېرې کړې دي چې هغوی خپل امتیازات بیا نه ګوري او یا د خپل امتیازات په خاطر چې بولي دي د خاطر د مخالفت. طالبان یا هغه ډلې ټپلې چې په سوله او ثبات باندې یقین لري جنگ نه غواړي، او نو دا امکان د دې ډېر زیات شته چې دغه ته ډېر ټلې ټپلې د دې سوله د کاروان سره یو ځای شي.
د دې ډېر اوږدن ختمېدونکي تونل په پای کې تاسو داسې د امید رڼا یا هیله یې نه د افغانستان لپاره لاقل دوو کلونو کې چې خلک په آرامه ژوندو کې؟
متاسفانه زه په دې شي نږدې وختو کې کوم داسې خاص څه نه ګورم، ولې چې د افغانستان اوسنی حکومت خپله یو بحراني حکومت دی. یعنی دا داسې حکومت دی چې په ملي قوي اراده ولاړ نه دی، او د سولې د اجنډا سره د ابتدا نه تر اوسه پورې صحیح دی چې یو اړخ به ډېر قوي په دې خبره باندې ایمان او باور ولري، لیکن بل اړخ چې کوم دی په دې باندې باور نه لري، او د خپلو امتیازاتو د خاطر باندې په هر شکل باندې اشکالو چې د دې مخالفت کوي. د دې باور نشي کېدلی چې داسې د افغانستان د اوسني حالت ته یو تغییر راولي.
د حکمتیار او د حکومت ترمنځ دغه موافقه څومره به مهمه وي د امنیت پر اوستو کې؟
دومره زه باور نه لرم چې دا یو قوي رول لري، ځکه چې د حکمتیار ډلی ټپلې ټول په افغانستان حکومت کې په هر حال شته دی، اما د د خپل وجود دلته په افغانستان کې راتګ دا د نورو لپاره یو نوی پیلامه ده چې کېدلی شي چې دغه د افغانستان د سیاسي جوړښتونو دغه یا سیاسي توازن په نوی شکل وبڼه غواړي.
ډېره مننه دا ډاکټر عبید الله برهاني چې موږ سره د کلیفورنیا په ټلیفون خبرې کولې. کوم بدن
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د خبرونې وروستي مطلب. په داسې حال کې چې پروند یک شنبه پرز د یو د پاسا د درم میلادي کال د سپتمبر د 19 نیټې د حملو یاد وشو یادونه وشوه، په ټوریستي ګواښونو باندې ټینګار وشو. امریکا خبریال مایکل براون دا رپورٹ را لګلې ده.
امریکایان خاموش او درېدل او پرون د شنبه ورځ په داسې وخت کې مناکسه کړه چې په هیواد کې د یو د پاسا 2000 کال د سپتمبر د 19 نیټې د تروریستي حمله د 15 کلیزې یادونه کوله. په دغه حمله کې په زرګونو کسان وژل شوی او د امریکا متحده ایالات داسې وګدو جنگونو ته ورپورې وهله چې په خوا هیڅ نه ولیدلې. دغه غمژن مراسم په داسې وخت کې سرته ورسېدل چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره انتخاباتي مبارزه روانه ده چې ملي امنیت پکې یوه مهمه موضوع ده. لر منهاتن نه نیولې آن تر پنټاګان پورې د یاد او یادونې ورځ چې د تروریزم په خلاف جنگ روان دی کېده. متقاعد جنرال جان ایلن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
What we face in the context of the global terrorist movement is a long-term problem associated with social, economic and political issues across that region in the world which has created such
د شرع چې موږ د نړیوال تروریستي تحریک په قرینه کې مخامخ یو، هغه د یوګدې مودې ستونزه ده چې ورسره ټولنیز، اقتصادي او سیاسي موضوعات په سیمه او نړۍ کې ملګري دي چې دا رنګه پراخه افراطیت پیدا کړی دی چې د کلونو په اوږدو کې د یوې ډلې نه وروسته بله ډله راټوکیږي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پوهیږي چې دغه ګواښ په تدریجي توګه تکامل کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر جی جانسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are safer when it comes to protecting against another 9/11 style terrorist directed attack from overseas. We're in a new environment, however, where we have to be
منګ محفوظ یو. کله چې د سپتمبر 19 نیټې ته ورته د بلې تروریستي حمله په خلاف چې له خارجي لارښوونه کېږي ژغورل کېږو، لیکن منګ په یو نوې فضا کې یو چې منګ یې باید په خلاف چمتو وسو او کوشش وکړو چې د هغو حملو مخه ونیسو چې په خپله افراطي شوی اکت کوونکی کوي. د حکومت انتقاد کوونکي د نړۍ په سټیج باندې د امریکا د متحده ایالاتو د زیات زور ښکار کول غواړي. د نیویارک د ښار په خوانه خاروال روډیف جیولیانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We're sitting back waiting for the next attack. We should be on offense.
موږ د بل حمله لپاره انتظار وباسو. موږ باید تیری کوونکي وو. دا هغه پیغام دی چې ډانلډ ټرمپ په هر غونډه کې بیانوي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We will remember those three very famous words peace through strength nobody's going to mess with
موږ به هغه درې ډېرې مهمې کلمې په یاد ولرو چې د قوت للارې سولا هیڅوک به موږ ته د ګواښ کولو جرأت ونه لري. مګر د هیلری کلینټن په قول لک شانت ځان ساتل ضرور دی. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
You've heard Donald Trump say he would order our troops to torture. You've heard him say he would order our troops to kill family members of terrorists.
تا تاسو د ډانل ترامپ خبرې واوریدلې چې وای د زمونږ عسکرو ته د شکنجه ورکولو امر وکړي. تاسو د هغه خبرې واوریدلې چې وای د عسکرو ته امر وکړي چې د تورستانو د کورنۍ غړي ووژني. تاسو په دې پوهیږئ چې هغه زمونږ د خپلو قوانینو او همدغه راز د جنگ د قوانینو په خلاف د غیر قانوني اقداماتو پلوي کوي. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ترخی انتخاباتي مبارزې په دوه قطبي هیواد کې درس څرګند کړی دی، د سپتمبر د 12 نیټې کلیزې هغه وخت په یاد کړ کله چې امریکایان په یو قطار کې ولاړو.
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د دوشنبه پر ورځ په افغانستان او د نړۍ په بیلوبیلو برخو کې مسلمانان د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځي. حزب اسلامی ډله وایي د افغانستان حکومت سره د سولې د تړون لاسلیک کولو ته تیار ده او په طالبانو هم د سولې غږ کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ډلې له لوري رسنیو ته په واستول شوي پیغام کې ویل شوي چې دغه ډله په افغانستان کې د سولې راوستلو ته ژمنه ده او غواړي چې خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي. په لامه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت تورن شوی چې د داخلي ستونزو له امله د حزب اسلامی سره تړون ځنډول شوی دی. د امریکا د جمهوری ریاست دپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن پرون د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې په امریکا باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 د ټیرستي حملو د 15 کلیزې د یوې غونډې په دوران کې د خپل صحت د خرابۍ له امله د غونډې نه ناڅاپي لاړه، خو مبارزاتي دفتر یې وویل چې هغه اوس ښه ده. د فرانسې پولیس وایي چې پیرس کې د ترګرۍ یو پلان شنډ کړی او ناکامه کړی دی. پولیس یو 15 مشکوک د ترګرۍ په برید په تور نیولی دی. په فرانسې کې استخباراتي ادارې وویلې چې دغه 15 هلک په خلکو باندې په چاقوانو د حملې تیاری کوله. یادونې وړ ده چې درې ورځې مخکې په فرانسې کې پولیسو دوه مېرمنې د یو موټر سره په تړاو نیولې وې چې پکې د ګازو شپږ ډبې نصب شوې او په پارس کې په یوې سیمه کې ودرول شوي وو. په فرانسې کې 15,000 کسان په دې شک باندې په ګوته شوي دي چې سخت دریځه کوشش کوي چې دغه کسان ځان ته جلب کړي. پولیس د دغې په حقله باندې تحقیقات شروع کړي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې روسیه د معلوماتو د غلا کولو لپاره د سیسټمونو د هیک کولو وړتیا لري او امریکا ته پکار ده چې بیدار اوسي. برنن د سی بی سی ټلویزیون ته په مرکې کې وویل چې زما په فکر پکار چې موږ ډېر زیات بیدار اوسو چې روسیه کېدای شي کوشش کوي چې سایبر هیکینګ وکړي او زمونږ داسې معلومات غلا کړي چې دوی غواړي. کله چې د هغه نه دا پوښتنه وشوه چې آیا روسیه کوشش کوي چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي، نو هغه وویل چې سی آی ای د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د هیک کېدو تحقیقات کوي. شمالي کوریا د یوې بلې اتومي ازموینې لپاره چمتو ده. د جنوبي کوریا خبري اجنس یونهاپ د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اتومي ازموینې لپاره تیاری مکمل کړی دی. پینګیانګ د جمعې په ورځ یو تاریخي قوي اتومي ازموینه وکړه او ادعا یې کړې ده چې هغوی داسې بالستیک توغندی تیار کړی دی چې جنوبي کوریا او امریکا دواړه یې مخه نشي نیولی. او ترکیه په هغه سیمو کې چې کوردان پکې اوسیږي د 10 نه زیات چارواکي او ښاروالان د دندونه ګوښه کړي. په دغه کسانو باندې د ترګري پی کے کے ګون سره د اړیکو شک دی. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان تیرونی ویلو چې د کوردی یاغي ډلې پی کے کے په خلاف به اقدامات وکړي.
محترم اوریدم کو د یو تازه رپورت لمخې مالجو ډاکټرانو ویلي دي چې د امریکا خارجه وزیره د امریکا پخوانی خارجه وزیره او د جمهوری ریاست لپاره د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن د نیومونیا ناروغي لري خو صحت یې مخ په ښه کېدو دی. لرمن کلینټن پرون د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې په یوې غونډې کې ګډون په دوران کې یو ناڅاپه ناروغه شوه او دا هم د افغانستان د سخرون د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او 48 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 19 او 30 درجه ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 20 او 32 درجه ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 33 او 38 درجه ده. او په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 2.40 درجه ده، په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 2.99 سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا آشنا راډیو دری خپرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په انټرنیټ کې هم په دې پته واورئ، voapashto.com. ورځم نیکمرغه، د خدای په امان.
رادیو آشنا.